أساسي أو بشري حقوق. دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه که تاسې د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې که تاسې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپله انسان ته، نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ، څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډېره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاده کړه چې موږ اوس هم په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسې څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورئ. لیبرټی هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي، ال تخپلات دوي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل د صحیح ضرورت په خاطر دی. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي، پانګوال دی، پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یوځای کېږي. بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته یې هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسې اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت که بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړه، که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په زیان که خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره به ورته ووایم په ده باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی، ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي. د کار زمینه ورته نه برابره، نو مجبور ده چې ځوان فامیل ورپسې دی. څه وکړي د یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل شي، فرصتونه ورته ورکړل شي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل شي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقت په غاړه یي، ماشومان یې په غاړه یي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي. باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه، نو دی وایي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کاره لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم. که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي؟ ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي. په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس، زه بیا ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکل بڑا آیا لرئی وی نه، بیا هم تاسو پلان نه لرئ؟ نو په همدغه خلک که څوک سفر هم کوي یو چیرته، که په قانوني ډول یو چیرته سفر کوي، باید دوی ځان سره مشخص اهداف ولري. اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل، دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، قدم په قدم دې ورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسېدل. که ته بې هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لاړم کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسېږي انسانان، بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هېڅ سره نه راستنیږي، هېڅ به نه یې کړی، ژوند به نه تېرېږي، پیسه به نه تېرېږي، هر څه به نه تېر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي؟
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور امانت باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسې رسم و رواج در نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنانات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډېره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنانات باید ومني، کوم عنانات چې هلته کېږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کړي. نو دغه مسایل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطنه سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
طریقه صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډېر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره رقم وینئ؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري، اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې اوسېږم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حلیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده قوي اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی که څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نشو ویل خطر یو حد افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي په کچیر تعلیم او درس ونه وای فکر کوم چې دغه شاخه کارونه چورته وای دغه شاخه کارونه وکینو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول دکې شرم او عیب نشته بګر دا یو ډیر غټ کار او غټ همت دی چې خلک یې کوي خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کېږي غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ ښه ژوند ولرئ نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جار و جنجال ډېر زیات نه دی لیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي
خصوصاً تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګوري د روان لحاظه ښه نه دي دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي د فامیل جنجال ورپسې دی د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي دغه ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه نو دغه غټترین فرق دی د دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس مو ته وی
bale د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پخو دريږي او ارس مشکلات چې په خاطر کړی دي هغه یې کړی پرمختګ خواته مخه کړی
کورنۍ ستونزې خو اسکل دمن نه زی زکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ور پسی دی هغه اوسط فامیل کوونی په 15 شپه کې د فامیل خور سره دی غیر خپل فامیل نه خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل بچنه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 شپه کې نورم ور سره دی
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیر زیات دی چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کا فلانه په امریکا کې دی او په دی اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیات د وطني خبره دا سیده برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاندې وطنوال مخ دي دغه خپل یو ستونزه ده دغه خپل یو ټراما ده د خلکو لپاره چې دا راځي ذهنن داخله نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي ځکه چې د وطن توقعات ګوري وطن کې اړیو فکر کوي څو ورته راته وي چې مکو راته خلاصو غره موټر راته ولا څو راته وی چې زرنج راته راواخله څو وی چې آیفون 4 لسره ولګل ته خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره یلته ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونو وي دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجي اوسي چې دغه خلک درک کړي
bale صدیقی صاحب تاسو د طالبانو له حکومت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یاد کړې بیا راغلل په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرې چې دوی هداقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه وسی
د کابل ادارې ته په داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو ترسمه پیژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي چې کله په خپل هیواد کې په لک هاو ماسترانو دکتورا او اکاډمیک خلک پراته وي دوی نه چې استفاده ونه کې د دوی هغه د اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبره چې کوي چې وطن کې د آرامي ده نه هغه ډار دی هغه آرامي نه ده هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کې ګټه ترې پورته نه کې د خلکو نه او هغه په کار ورنګ ماري نړیوالې هیڅ کړه دوی پر اساس نشي پیژندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کی سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی د دې دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې د په پیغام زو دی ور ریکوار نه کانز مونیا خلاصو دا ټول د مونږ لوستي دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدلای چې ویلی چې خزه دې باید تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدلای نو دوی کچیر غواړي د کابل اداره به ضرورت وي ما دوی کچیر غواړي چې نړیوال سره خې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي او لږ د دوی هغه ورک ولسمشر په نامه سو خو بیخ نشه او دا خپل درې کال کې هغه چانه دی لیدلای دوی نشي راتللی میډیا ته مخ نشي ښکارا کولای چاته چې زه څوک یم تاسو څه پلان لرم درې کال وخت اوسه پر د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي نو دا نور اقتصادي او دا نور برنامه خو لا پرې ده دوی نه موږ غوښتنه هم داده که غواړي چې هیواد مو آباد وی که غواړی چې نړیوال تاسو وکړي جنې اول باید دنه خپل نظام نه خپل د وګړو سره خې اړیکې ولري، دوی تاسو باید پر رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته، چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي. فکر کوم چې دا د نه غټه ناکامي نسته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پېژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په هماغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي. دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ آمد به جنګ آمد. بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا غوته ډوډۍ راوړې، ته مجبور یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هره لاره چې کېږي خپل غږ ورسوئ، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوئ. خو یو لاره نه، یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یاست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یاستو. جنګ نه نور هم زړه مور دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چېرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هېواد او هېوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، کورمه وات.
درنګ دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې. نو موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې په ارزګي است الله مو مل او ملګری.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
نن بشپ زما دیار په کومت آندی، جلوگر بپ کم هٹ پا کم دکاندی، کم دکان بایی دخلی در درو آنی، شرم ویلی بایی حسن کم ترکانی، پڑیوا بایی دمخ کم پتنگانی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، پدن چھوے لدے خمس مادلے، چھتے وارے دیار دکھو بدلے، پدن چھوے لدے خمس مادلے، چھتے وارے دیار دکھو بدلے. منزل بے سبا گور تو تھوی، نہ پوہے زم چھب سادوی کب غوی، پتشان بش کست زہر پزروی، لطق مو بے دزرت خغم بخلوی، دم قدم بے خلے دم اخبوروی، چکڑے بے چا خاور دبی، سداوار دھر سے تم دھر کے پوری، جمی یار پا سفر دلی زب کوریم، سزاوار د هر ستم د هر پیغوریم چنیار پا سبر تلی لپا کوریم شان بش کستا درمی پلاری مگر دونو آلو دس پین روک ساری زپا خار دبے کسی پاری پاری آبی لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تیکم نگ و محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تیکم نگ و محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے تلی وی کھنوی دزڑا غم بے خلے تلی وی کھنوی فراغت بے پسندلی وی کھنوی چاپا حال ترے پشتے تلی وی کھنوی کٹ کو زائی بے مندلی وی کھنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مستماغ ہندی بے پت سوک پیاری چی غم خور نشم دیار پدا خواری تھی مستماغ ہندی بے پت سوک پیاری تھی چی غم خور نشم دیار پدا خواری تھی
تاسو پاکلو او باندو کی څکی سیدی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر کو نو محبت لا سمسا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروگرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بین زه ګورم چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړه داد کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوسه ډوډۍ هغه سره دای ټکول دي. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچول ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، اوسته ده هر معلول ډیر معلولین د شپې وګي سمولي، ډیر معلولین د شپې وګي سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوزه ته شو بو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول ماته زنګ واله لا پوز ما وروره و ما ویل 100 روپے ما ترا کچ زه و چې ډوډۍ واخل ما زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدل، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلي دي 40000، 20000، 80000، 50000، دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه یې پسې راکم کړي دي، که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلند کوي. مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلوران نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک شل زره ماش ورکوي، او مونږ ته 15000، 20000، 30000، 80000 دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردن کېږي. 15000 ماته د کال راکړی دی، هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله. همدا بل برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې ده. ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وسي، بل مره منډې وسي. خو مایبین ډېر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شو؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تیرې ادارې کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، په عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق راکوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. او به چې کله وتلو مونږ ته به 15000، 20000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي. پوهې؟ او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و. پوهې؟ ډېر مونږ نازولو. پوهې؟
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته 15000 ولېږلې، دا مې درې بوجې وړو واغستل. مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې رفع شو. دینه په لور بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه لس شل شپې مونږ وږم تېر کړې دي، وږم تېر کړې دي. پوه شئ؟ وچا ډوډۍ هم خواله نه ده. پاتې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې. ما هغه مده شو د شوي او پوه شي. دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم. پوه شي؟ موږ څه شو د شوي یو. پوه شي؟ نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ موږ ته تاسو مشران زنګ وال وای. دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالزما شو وای. تاسو شماره ورکم، مال ورکه ورته 15000 راته ولېګل. پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجې وړمې واغسل، سره وړمې واغسل بوجې 1500 روپۍ سوار لسیم سوا. نو دا غلې میاشت نیمه میاشت مې گزاره کیږي. مال د خوده نخه ماشومان می دی پوشه دا بیچارگان نه سپلای لری نه بوتان لری دا نجور خلق پوشه بوتان هم لری سپلای هم لری اگوی خو پلاریونه سوک لازگاری کرده که سوک یو رقم سوک بلا خمیه یا کاربار تا کپک پیدا کی که منگا معلولین زمانگا پده ننگرار که چده ماشومان طول زمانگا نه بوتان لری نه کالی لری نه بنیان لری ایچی شیم نلری پوشه نه خواله لری پوشه نه اگه دا کور جوندم سیده او اگه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې هغه هم داسې ډیرانونه نه پلاستیکونه جمعو هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخی نیولی دی پوه شي اوس هغه بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا وو دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زموږ ماش پوره و نان بای والا تا میم دمیشتی و نیم زر وره کولی پنزوز رپای با دوده پا خوالا دوره خود زمان توی دیر مشکلات رفا و جمهوریت که دی که نشت پوشی مخترم
افغان سه پا افغانستان که پا لزگون و زرد سه چه پا سلگون و زرد کسان معلول یا هم معیوب دی آیا طول پا هم دغستی سخت و شرایط که جوان کوی که در زینو کسان و جوان بهتره ده
طول نگراریان ما تا معلوم دی طول ما تا زتاسو تا دیر اخترام لرم و آغا ما تا دیر اخترام لر آغا خلق معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم دا څلور دېرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دی او زه د معلولینو خو ټول موږ ته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم همدغه حالات دی داسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی و یو دفعه اوس چې کړلو دغه یې کړلو بیومیټریک یې کړلو مونږ ما ته درې زره ماشو ټاکله ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارم مال زه خو دواړه خونه مایب یم وایي نه تا دا یو خپه دی وایي ته د دروغو نه وایي صافې کې یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي بیسه بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله هغوی ته د کال شپېته زره ورکوي مونږ ته د کال دېر زره ورکوي درې زره یې مونږ ته وټاکله پوه شوې نو ما ورته ویل چې قاري صاحب زه دواړه خونه هغه بیا زما بیومیټریک یم وکړه لاړ شی کار خلاص و اوس بیا یې مونږ راغوښه تر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک کوو پوه شوې نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومیټریک کېږي اوس یو ځل د بوته ولګېده بیا کسې ووتله کاټ دې راکړه نو بس هماغه شو که نه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي مونږ ته بیا یې موږ ته بیروا کړي بیا څوک ولایته ولسوالیو نه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل ورځ چپلار نه پخپور راغلی و وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وایي پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې را ته زنګ وهخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه
بلې افغان صاحب تاسو خو خپله ټولنه هم لري په دغه ټولنې کې په خپلو کې سره راټولېږئ پر خپلو ستونزو بحث کوئ
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کښې مونږ اتحادیه درلیدله بله ورځ یو داسې یو سړی راغی یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی مونږ ناستلو مونږ اتحادیه وه دلته مونږ ناست یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ ویل وعلیکم سلام خیر راغله قاري صاحب مخترمه و خیر اوسې وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي مونږ وایي ولې مال دغسې د دننه مایبینو ریاست کښې مال مونږ دې پلو پراته یو پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کوي هغه چپل ولاړو هغه عمور اجتماعي رئیس هغې ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کښې نه نیسئ خو دا هم افغانان دي که نه پنجابیان خو دي دا همدې افغانستان دي که نه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ول هغه د استخبارات سړی و هغه چې بیا ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمور اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس مونږ ټیټ پتره کړي اوس موبایل کښې مونږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کښې وړم کور ته که زما کره نه هغه ما ته را وړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کښې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سې ملي بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت
بلې افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي دپاره ځینې پروګرامونه لري د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی یو دفعه لس میاشتې مواد واخیستل یو دفعه شپږ میاشتې واخیسته بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي موسسه والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپرول دغه یو خسره سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم سو دفې خپله نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ تاسو سره مونږ کومک نه کوو تاسو د معیدینو کتابچې لرئ تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته ویل چې قاري صاحب محترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ نه کور کې را ورکړو کاغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو کاغه مونږ چای بوره غوړي واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13000 روپۍ مال زه ته مایو پاو زه جوړ سړی مال زه تاته د کال 13000 ورکوم ته دومره نه رې خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې 13000 روپۍ باندې د کال چې تاته معلوم شي وایزا زه وایزان ویسې زه مونږ ته وایزان ویسې زه مونږ ته دغه خبرې کوي.
بلې افغان صاحب معلول کسان کو غوړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړه ده ډېر معلولي زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه ده څوک نه نيسي څوک نه نيسي دا خه د مستغان وای مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی آینه پاینه معلوم دی زه خپل ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی دومره تینه لره مانو دته پښه ننګرهاران ماته ټول معلوم دی پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی مستو وظیفه نه ورکې ورته دنده نه ورکې پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الام پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بل ورځ ماته وویل نه دا افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغه فلاني سړی دی زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅوم زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربي م لرم دوام نه لرم پیسې م نه لرم او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې نه کوم زه خپل پی ډیر سختو درد دي دلم ډیر سخت خپه شلو مې
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغه سي وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ تاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډیر سخت بوجه مشکل لري مایې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکې سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او تو درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فاميلي دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبېلې پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نوم یږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستل اوس پیسې سره نه شو د څه شی واخلم.
بله تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خو ژوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو به اتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطون کې د پاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورم ما کور نه وځه ما ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه داغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي ګیرې پلار راته کور کې دی سپین سره مور راته په کور کې دی یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی موتاد ورور مې د هغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي مخکې پولیسو کې اردو کې هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نخه ماشومان مې خپل دي زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو ډېر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه سی حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سی سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالی وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګه خپل منډه چړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخ نو ډیر اندازې نه مې پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ پښیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړول او تو کال مخه دل تروانه مم د سره غاله کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاله مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشوه او سو کال مخ کې شوه او ک په ما غورت کې شوه او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه ده
ل څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډېر کلو نه اوس
شو خو څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څوک ورته ګورو وایو څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایو دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنګارنګ نومونه خلک در باندې خلک ایږدي او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپیې اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واخیستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي یا سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واخیسته مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلرونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي څه ورته ووایي
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه که دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې معیب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بس دغه سې د نصیحت وکړي ورته دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه و هغه هم اوس بد شوي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي
نه زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شو زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لار نن دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغستی و هلته بیچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشتې یو نیم میاشتې پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ م ورته دعاګانې کوي نور نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کښې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تېښته کښې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتې $10,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد لاړو په تیاره کښې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $10,000 یې ورکړی ورته
او په افغانستان کښې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار کار نه ورکوي بلکل نه ورکوي
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري دپاره کوم کارونه باید وسي
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شې موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 34 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شې دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین موږ لیدلي دي اوس امان افغانستان کښې نه را ځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته را ځي په خیرنو کالو باندې را ځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شې مخکې کومکونه کول ویلچرې را تللې سایکل یې را تللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شې نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکوو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کښې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایو موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو راسره شریک کړه پر خپلو ستونزو مو خبرې وکړې دغه راز مو خپلې سپارښتنې له نورو سره شریکې کړې مننه چې په دې پروګرام کې راسره وئ
خوشحاله اوسې ټول افغانستان شریف مخترم خلکو ته مې سلام په دواړو لا سلام
د ازادي میلمه
رضا کړې چې مینه خدای پتا باندی پیدا کرے در کما پوها رزق پل رزا کرے در کما پوها رزق پل رزا کرے جہان پما سنا کھڑے در کما پوہا رزق پل رزا کھڑے چیمی می نختائی پتا باندی پیدا کھڑے در کما پوہا رزق پل رزا کھڑے کما پہا رس پل رزا کڑے
چل جگ ٹکان شام پر مہمان سال پلوائی کا